السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادي میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ترکیه ساحلي ګارد 23 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکی رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یک شنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد د افغان کډوالې وې ربړي بیړۍ نیولې چې شپاړس تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپرېږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یک شنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او څلور کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې دا اعدام حکم د لورستان په علي ګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر یو اویو ته رسیدلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 کلنۍ په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یک شنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا نه دیرشم ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریه کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریه به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنه‌ای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریه یا سیمه کې د ایراني نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دیتا اړتیا نه لري. د روسیې ترڅنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېده.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه. زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کښې وم، اول شپږم کښې وو چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کښې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کښې وویله، خو زه په اووم صنف کښې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لا نه ړم.
یعنې طالبانو دوره کښې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې ته اووم ته لاړه شې نه شې کولی درس ووایې، په کور به دې کښېنی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لرې وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وو، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایې، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چا ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور له زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نه شوم کولی چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو م چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو م.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین را کوو یا کومې نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان د سي ډيري زياتې خي خزوي يعني زمونږ استادان لکه ماته سي کاري دا ول بي جرات هم بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تم ډاري کوم نه مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خي مونږ سي لکه مالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کول ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو سي حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره خو هغه استادانو به زیات محترم وو چې ولې مونږ ام چې نن زمونږ سنتیانم چې وې سنتیانې نه زمونږ خپل دوه نیمه مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سی وي مونږ زیاتره ټول سنتیانې سنمي وي راستره
څه مشو کې کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کې نه ولا مم وته زه په اصل په سم کې وره او د ټوبه نه چې مزه وره ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کې نه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده او صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللې چې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد هم دې کله کله استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانه خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایې کور کې دې درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیات تللی چې درس زده کړی انګلیسي وایې مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار سره کوله خور مې مرا سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښي نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څومره نمرې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وای سمای خاطرات کتابچې درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کی کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچې ولري
ما خو خپل ته د خاطراتو کتابچې مې جوړ کړ په پنځم صنف کې وا نو ما دې لپاره جوړ کړ چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنف یې ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنف یې نه نو
هغه کتابچې اوس هم در سره شته
او را سره شته
چې په کې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایې مې په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمای جانې په خوانځي کې خو د شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې کبه دې راته وای هغه وخت کې د جنگ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکي یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنگ کړي جنگ دراوړې کوړه
زیاتره خو د سیو چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو چې استادانو نه ډېرې د چاوي راته په غوسه کیږي خو کله کله به ملانجه راغله چې تاولی ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورک کړی یا تاولی ما قلم ورک کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو ځل مو ویل چې څه به جوړه تون زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویندې خویندې یا څوک را سره نه مور مې چې استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کاو بیا م که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړ یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بیرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا سو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وایه دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنی چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چپه وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به داسې شور نخود و، یا به مې اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وې خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړه او سر تکلونی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ، وړه ده مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم.
کوڅه کنډي والا نه لري ادمن تخلام ماشومه بیرون به وزي، هغه ملګری دې شته چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دمنه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم. ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بندي او ته نشي کولای مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ماته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولای شي چې وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کیږي. سا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلې مرودي، ما خپلې خویندې غوندې مرودي. خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شرپیا چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمي زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خنځې او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی، هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه د پیغام څه ده څو ویل ورته غواړي چې خپل هیلي ژوندۍ او ساتي، خفن شي، روحي او رواني وضعیت خراب نشي.
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که ار کله اوسو کې داسې مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې موږ بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشینسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکي میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دا مور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو او رز نده، هر او رز منگ ده څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ون غشتل ورونه، تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا. تو چی جبا ده پشتو وی زبا یما هبا نکری پشتان زمالا.
ده سره بنن پخ پروانه که ده زره خوال وکرو او ده پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو. میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی، خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم.
ډیره مننه فرشته جانې دعوته دی، زم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ؟ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېدي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت سوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنې د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرې او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه، ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم به بل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر شوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته په اصلاح د سرحد غاړي ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که وایم، دوی تور هلته د پخوا سمیشت و، نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نوم اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې موتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې، خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستی او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرې کېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته په اول کې، خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي، د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته شوی دی، اولته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم، د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي. دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستی او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ، او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلق وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلې، کندهار مې لیدلې، یا په کابل کې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه او کوزی نم خدا کورنۍ م غټي غټي دي اولادونه م ډیر دي بیا کوزی سی ودونه سی او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پېژم سنتی ده او دا د واغه ده نو بس ته خدای او پلم غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالی په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو به سندو سم کان لري کرشیا او هم ماتي اصلا هغه په اصلا سندري دي چې بيخي شروع کړي دغه وطني سبق سندري چې هغه فولکلوریک سندري دي ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړي یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصلا رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اړه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ولدې هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څه ولیدې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیر دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم و همه را طول چیز مرست در سر کم زه در سر دریجه مغم ملگری سویلا جان از غری و ترنه نپوری یعنی اغز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حتی ول دی نپا یجم برابر ول دی دیر کسان دی چی اولاری تا دی برابر که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنه نه پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشه و ما هغه وخت هم ما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جان د استودیو کافره تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې او ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په استلا دغه په 2003 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری رات پرتی وی خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړی ما خپل انتخاب ورو دي درې دانی مو بیا د ټول کې راټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کې هم موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وای واغه واقعا ډیره سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د وسره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څو زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوې چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه په اصلا یو دسي څه چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتل هغه مې په دې سندره کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاکلرا ته وایي کمپوزونو کې مومیار سره ټاکلې دا او همدارنګه شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دروستي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مو دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خوان دم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې ز ډیر نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګانی یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دی ما نه دی لوستی یا یعنی بیخی چلا دی بخی سر بله یعنی دازما احساس دی فقط سمات ری اخیست دی نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی اگه ده شیر نویات نمی کتلی چه غمجن شیر دی ده خوشی شیر دی مثلا دی و رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده و موسم سر ده یا ده و حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر ری اخیست دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویدیوی می پیسلا که پا استودیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استودیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا جوکالو که می دول سندری ویلی دی تابا هم کمپوزون بیخی دیر را تپراته دی خو پیسلا ثبتوالی کار پر کولی و طولشان ورتا ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندرې بیخي کفایت دي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل ځکه لکه لوینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری راو خو که تاسو پام وکړي بعضي سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالی سندری دي مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته ګډیږي دا یو جلا سب دي. بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوي آلو سره نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لري نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضي کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي. کومنټونه نه چې ما ته ډیر صفات کړي دغه شعر یاد کړي موضوع یاد کړي او ما ته کله کله وای چې مجید بل شه دینا پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سی موضوعاتو باندې سندري وایي سي د یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کی دا وکیاغه وکیاله مسافر سماله لاله میولاړي دا دی هغه سی واخه چې دی هغه ټوله په تکراری د پدغه دور ریتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي او شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندري چې دی هغه ټوله شیرونه دی هغه ټوله اثرونه دی
د ورستۍ سندره په اکلام کله معلومات راکې شیر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وخته چې دا سندره وایي
ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعاً د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګه په ټولنه کې د پیژندل سیوې دي مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتېسته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالت خو ته هڅه آزاد دي بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چا دروازه مونږ د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټیم کوي نو موږ دا غوای چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او کې مثلا د دې د مدرن ټولنې په حساب راو اخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکړي یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا بدای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعاً فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیر شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي مثلا نالوستي سره کوي دا غسه ګل نه کومه هغه دا غا دفتي د غې ژوند د غسی روزل سوي دي اما که ولوستي فاکولته پاس یا نه پېژم نکټای پوسټ یو مدرن کوي او بیا بیرته وای چې دا د اسلام ماته راو کړی دي پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا غوښمه اعتراض دی
اسیا جانې په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې دا چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنه کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړي
بله زه به جوړ کم خو کچيري زه یوازې اعتراضي سندري وایم هغه بیا خوان نه کی زه خپلم دا غسه ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اڅلغه مینوال ته ورکمه نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي که د سې یو څه یې لره مې د شیرونه لره ما یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کومه خوځم په دامنځ کې باید یو څه د خوشحالي سندري می مثلا چې هغه د واقعیا یو انسان ته خوشي ور بخشي هلي ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هلمن کوي یا هلمنی کوي دا څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډېر خوټه کوته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطري را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخه نه ادبي او فرهنګي برخه نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تاسو جالبه وي اوریدونکو ته جالبه وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاټ په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز تاول سندره ما اول چه زمازات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا پیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شویدا یو آشی باکی گنا شوید
لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونو مترګات کله بیا موږ ځنګل کې د مینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلی و نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین د ټول چې وخت به خدغه یو په ځنګل کې لارې د دې په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دا غوونه په مابین کې ولنه نو زه چې دلته دي سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم دا نور د نورو لهجو پښتانه ته ورته وای خو خیر هغه پشای دی همنوم ده نو دی ز پرسترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غ فکر لما اخر چې دا سندره خلاصېدل از ماسترګي په پښتېدل نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نس په ګرویالې ځکارېش مې ټوله خرابې دي.
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم ته زړه خواله سره وکړه کتم ستونی مې درد خو زدا بنان کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چې اور ټول چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونس وکوالای هغه هنرمند نه دی.
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوشمیل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جانتی سندرو ما
مخترنا د نور لغار دني
مخترنا د نور لغار دني زبد ټولو باندې څوکړما زبد ټولو تتابیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست به بڅوک وټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پالم خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
دلالو نو بادخشانا